السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لایولاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی د اوو ورځو لبندیز بروستا د انګور ډیلار نن پرانستل شو سواد کې د تحریک انصاف پلویانو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجونه پیل کړي او نن با په غزا کې د سمدستي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په فیصله لیک رائے اچول کیږي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګورړی اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورړی سرحدي دروازه نن د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. په یاد سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محب وزیر په دې حق له مشال لري تو ویل افغانستان او پاکستان د ولسی وګړو په وړاندې لارې نه بندوي.
چې کوم ورځ نه دا د لمنه اټیک شوی دی د یغه نه بعد په ورځ و شوې چې بارډر بند و او نن جیت ها کولاو شو تاګرو تاګ په باندې کیږي د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم کوبل خیر وزیر کوم پروتای نیز د دواړه ریاست نه د دواړه حکومت نه دا مو غشتنه د زنه چې مقامی خلک تاسو تکلیف ما ورکوي.
د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان هم مشال لريتول چې د لار د افغانستان له طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس خلاص کړل شوې ده. په داسې حال کې ده چې په انګورډا کې د ځایي کاروباریانو او ډیورن کرخدباړو خواو ته د مزدورانو لپاره هم د پاکستان لخوا د سفری اسناد لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پر لټ روان دي. اسلام آباد دریز لري چې د امنیت سم ساتلو لپاره بل افغانستان سره تګ راتګ یوازې په ویزا او پاسپورت کېږي. د پاکستان سوداګری وزارت یو پلاوی نن د افغانستان په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنیو تاسوی یو بیان کې ویلي چې دغه وفد با په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د سوداګری په زیاتولو خبرې کوي. د دې سلور کسیز پلاوی مشري به د سوداګری وزارت سیکرټر خورم آغا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو او د اسلام آباد لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو درلودو شرط لازمي کېدو ورسته د دواړو هیوادونو تجارت کم شوې ده. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تحریک انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهره ورسته د دې ګوند یو ځای مشر او د قومي اسمبلی غړي سہیل سلطان مشال لريوتول چې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بانی عمران خان دی له زندان خوشی شي. عمران خان د محل د هغو درغلیو په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولي. بلخوا مراد سید او د تحریک انصاف ځنې نور مشران د پولیسو له گرفتاری او پټ دي. په دوی تور دی چې د مای په نه هم یې په مظاهرو کې په ویان پارولی وو چې حکومتي او پوځي ودانیو ته ځان ورسوي. په دغه ورځ د تحریک انصاف غړو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره د عمران خان د نیول کېدو خلاف کړې وي. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي اهلکارانو لخوا ځان رسول شوی چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزا کې د روجې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند د غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رای اچول کیږي. دا له هغه وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 28مه د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په کې د اسرایل او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. امریکا خبرداري ورکړې چې نوې پریکړه لیک خایي د دښمنیو درلودو په خاطر د دوی قطر او مصر لخوا پیل شوی مذاکرات تا ازیان ورسوي. له دې څخه داسې امکان څرګندېږي چې خایي دا ځل پریکړه لیک د امریکا لخوا ویټو شي. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکاو او شا 1200 اسرائیلي وګړي وجل او 250 يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی دی او جوړ جاړي لارې خوشي شوی دی. اسرائیل د حماس د بریدونو په خبرګون کې سخت پوځي کاروي ته دوام ورکړي چې پکې یې د 2000 زیاتو فلسطینیانو ته مرګ اړولې دي او زرګونه نور جوړبل شوی دي. امریکا او یورپی ټولنې ماس اترهګرا ډالا ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې دروازه د و ورځو د بندیز ورسته خلاص کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د خزو اقلیتونو له ځانګړو استادو د حلف نه اخیستو مسله ولی های کورټ ته وړي شون کې وای
که دغه زنانه حلف واخلي درې دوی جنرل نشستونه ګټلې شي د سنت کې بیا چې کوم دلته د ټیکنوکریټ یو سیټ ته یا د وومن ریزرو سیټ ته د سنت نو باغی باندې هم چانس جوړی دی شي.
سواد کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهره په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د ګوند مشرانو پر ضد جوړې کړې مقدمه دې ختم کړل شي. دوی وايي احتجاج تبا دوام ورکوي.
دغه خلاف احتجاج جاری د بد خان صاحب د رهایی پوری جاری او د مراسید د منظریام پوری د راتلو پوری جاری زمون د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې دی فیری کړي دغه د سزا ورکول پوری بدات جاری.
په شمالي وزیرستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې ټیلران یا درزیان له کوم ستونزو سره مخ دي.
په خیر ورځو کې چې کوم کپڑے خلک مونږ ته راکړي نو هغه جوړې نشي ځکه چې بجلی شته نه نو بس هغه خلک مونږ سره جاګاړې کو چې مونږ کپڑے جوړې کړې نه ځاتې نه مونږ په کورونو کې پټېګو.
او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرایلی پوز چلند ناوړه بللیو نیوکه یې پکړې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي د دینی ترڅنګ د عصري علم د اهمیت په اړه تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د جنوبي وزیرستان کوزه ضلع انګور اډې سیمې خلک وایي چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته د انګور اډې سرحدي دروازه نن یعنی د مارچ په 15مه د پیاده تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. د جنوبي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان هم مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړی دا چې د دغه دروازې چې د وو ورځو نتړل شوی و یعنی د مارچ د 13مه نه د افغانستان د طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پس دوی دواړه خواوې سلا شوې دي او دروازه خلاص کړل شوې ده. په دې حق له تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډه سرحدي دروازه نن د خلکو پیدل تاګ رو تاګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ انګور اډه سیمه یو مشر موهب وزیر په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو کومي درنه شروع جو او بل طرف ته چې کومه ورځ نه د لمنه اټیک شوی دی د یغه نه بعد په ورځ و شوې چې بارډر بند و او نن دریم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو تاګرو تاګ په باندې کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم کوبل خیل وزیر کوم پروته نیز د دواړه ریاست نه د دواړه حکومت نه د مو غشتنه د زنې چې مقامی خلک تاسو تکلیف ما ورکوي دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مدري نه رودري لکه دا من مذاکراتی چې سرګې کامیاب کړې د پیدل خلک د پوره لیار کوله وکړه نو اینده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رکاوټ پیدا نشي او دا خلک خپل تاګ رو تاګ د دې ایلی مسلسل او بیا یې د داسې مشکلاتی نه چې پیدا کیږي چې هغه شکار میژ نه وي.
د انګور اډې احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د تیرې 15 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکو په احتجاجي درناکښې پالتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډې په پیلا باندې 15 میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوق د پوره درناکښې نه ولیدو نیمېش په غوښتنې کې تعلیم ورسره هیلت بجلی سړک سیسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکوله ورسره نیټورک بحال کوله او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا میز نه مني او ورسره چې کوم د میز ته علاقایي خلک دا یغه د پوره د پانډې د بانکي کې چانس ورکول دا د میز غوښتنې دي. حکومت د میز مطالبه کې مې دي دا نه مني.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډا تړلې شوې دروازې او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
دا بس داسې و مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو که نه پاکستان ایر سټرایکس وکړه نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو نو نن یې کولاو کو د بي ډي ټیسټین دغه لپاره پیدل لپاره چې دینو کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لار کولاو شو
دا کومه احتجاجي درنه والے چې دینو دی په سیمه مشران الډرز لګولې دي چې جرګه وکي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو ان شاء الله هو پولیسي کولاو شي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې دي مذاکرات روان دي
یو دا وی چې د انګور اډا سیمه او سیدین کې د 13 کول نومبر 12 راسه په احتجاجي درناکشه پلاتای واهلې دي د دغه احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی او تلس غشتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پاکستان حکومت د ملک نه د افغان کډوالو د ایستلو د پاره تیاریاں پیل کړی دي د افغان کډوالو بیر تخپل هیواد ته استولو په دویم لړۍ کې به اسناد لرونکو افغانان هم د ملک نه وستل کیږي وفاقي حکومت ټول سبو ته ویلې چې په خپل سیمو کې د افغان کډوالو په اړه معلومات راغون کړي په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نو وړاندې لړمحالي حکومت د کډوالو د وستلو اعلان کړی وو په لومړۍ مرحله کې د بے اسناد افغان کډوالو بیر تخپل هیواد ته لیږلو فیصله کړی وه تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوه خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیر تخپل هیواد ته ستانه شوي د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی خو اټکل کیږي چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه پس به په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړل شي په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې خو اټکل کیږي چې پرتلونکو میاشت کې د روزي د خدمتونو پس په دغه مرحله شروع کیږي په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې و چې اوس یې اسناد لرونکو افغانان هم پکې شامل کړل په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده پہلے بے دوڑو ہی ودونو دا پر خی نوی
دا طالبان را تک سر پا افغانستان کے کم تما توقع چی دا پاکستان دا خوا کی دا حغاز فکر کوم پورا سوئی نا دا او پدی ورستے کی کم نامنی او اقتصادی ستونزا سر پا پاکستان کے رامنستا شوی دوی دیتا اڑکڑی دیتا افغان مہاجرین دا پاکستان سا خواه ویستن چی کچیری دیتا یو میکانیزم جوڑ چی لکا واقعت حکومت غندینا چی اگو اعلان وکو پی اومیشتی طول افغانان وزیتا اگر میکانیزم پر اساس کچیری افغانان لکا پچو مر حلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیر افغانستان ته ولي ګلسي دا به یو خاطر وي
تیر کل د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستانه لګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دي ژورنالیستانو ته دوی د ورکل شو ځوابونه نه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکونکو هم په دې اړه کره معلومات نه لري حکومت ویلو چې اولس لکه بیا اسناد افغان کډوال خپل ملک ته بیرته لیږي البته د افغان کډوالو بیرته لګلو پروسه د نظارت ورزنی رپورټونو تر مخه له 500 څخه تر شپږو لکو پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي د افغان کډوالو وستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټابلیشمنت ته او په نېشنل اکشن پلان کې شامل ده د حکومت لخوا د افغانانو د وستلو لپاره وړاندې شو وجو پاړه مشال رډیو ته وویل
دا یو عذر چې کومه دی چې دا افغان کډواله د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی نه دا هم یو ډېر کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادی دا ملک دی نو په دې کې دا 20 لکه افغان کډواله دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی نه هنرمند دي نو په ځای د دې چې د هغوی د هنر نه استفاده وکړی شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړی شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کیږي د هغې په ځای باندې لکه کله چې
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر د اعداد و شمار تر مخه په پاکستان کې 21 لکه اسناد لرونکي افغانان اوسیږي په دوی کې 14 لکه پروف او رجسټریشن کارډونه لري او 2 لکه سره افغان سیټیزن کارډونه دي په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو وخت رسیدونه پس له شپږو تر 10 لکو پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د مشال رډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
پدوانی مو بجو
باڈی وی
پدریو بجو
دا مشال رادیوی مجلہ
پ سلورنی مو بجو
دا کرخی فغاڑا
په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د خزو او اقلیتونو د چوکۍ وډکولو په سر پورته شوې مسله های کورټ ته وړې ده. ټاکل شوې عدالت په دغه اړه اولنې اورېدنه سبا یعنی د مارچ په 28 وکړي. د لاغې وروسته دا چې د خزو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوص چوکیو لپاره د دغه نومول شو غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د مارچ په 28 د اسمبلی غونډه بللې و. حکومت هغه امر و نمانه. د چارو ځنې شنون کې وای حکومت غواړي د معاملې وزنډوي او اپوزیشن د سېنات پر راتلونکو انتخاباتو کې لبريانه محروم کړي. تفصيل د غلام غوث ریپورت کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په مخصوص نشستونو د خزو او اقلیتونو د نومول شوی غړو نه د حلف نه اخیستلو معاملې په خبر های کورټ ته وړي ده. په صوبایي اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون غړي صوبایي شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 28 نیټه به په پیښور های کورټ کې د دې معاملې په سر د هغوی لخوا د داخل شوي کیس سماعت ترسره کیږي او دوی هیله لري چې عدالت به د دوی په حق کې فیصله واوروي.
موږ د قانون په تحت باندې رالو. زموږ د ټولو کسانو اپوزیشن لیډر لا اپلیکیشن ورکو. اب اپوزیشن لیډر چې دی سپیکر ته اپلیکیشن ورکو، بی سیکرټری ته اپلیکیشن ورکو چې بیا غي اسمبلی راونه غوښتل. بیا موږ چې دی اپوزیشن لیډر گورنر ته اپلیکیشن وکړو چې دا او ته پر تاسو راو غواړي. گورنر خپل د آئین په تحت باندې د 109 او 48 هغه په تحت باندې اسمبلی را وغوښتل. منګالتا پیټیشن جمع کو 26 تاریخ راکړه ده د منګل ورځ. په هغه باندې په اسمبلی په عدالت کې په های کورټ کې کیس ته او په هغه باندې به چکم دي د های کورټ زمونږ به ان شاء الله په خپل حق په اخلو.
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر د امر باوجود د مارچ په 28 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی غونډه ترسره نشوه او د اسمبلی نومول شوی مخصوص غړو د سپیکر لخوا اجلاس نه را جوړول د آئین او قانون خلاف ورزي بللې وه. خو د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی تر دې دمه دا نه دي ویلي چې هغه به د اسمبلی د مخصوص غړو نه سوګن نه اخلي او هغه دا معامله د قانون وزارت ته سپارلې ده او د قانون وزارت ته په لیکلې شوی یو لیک کې د یاد وزارت نه په دې معامله قانوني رائے غوښتلې ده. خو شینون کې وایي د اپریل په 2 نیټه د سېنات انتخابات را روان دي او حکومت غواړي چې تر هغه نیټه دا معامله وزنډوي او اپوزیشن د سېنات په انتخاباتو کې د پلان کړي بریانه محروم کړي. په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
که دغه زنانه حل واخلي درې دوی جنرال نشستونه ګټلې شي د سېنات بیا که فرض کړه دغه مخصوص نشستونه باندې زنانه حل واخلي نو باغی کې بیا چې کوم دلته د ټیکنوکریټ یو سیټ ته یا د وومن ریزرو سیټ ته د سېنات نو باغی باندې هم چانس جوړې دي شي چې دوی یو داسې اتحاد یو داسې فارموله جوړ کړي چې اپوزیشن ټول هغې له ووټ ورکړي او څه د حکومتي سایډونو نه ووټونه واخلي. څنګه تیرو وختونو کې کیږي په پیسو باندې خلک ووټونه اخلي.
په صوبایي اسمبلی کې د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې د حزب اختلاف او د حکومت ترمنځ د مخصوص غړو نه د حلف نه اخیستلو د معاملې په اړه په پیښور کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان په سیاست کې په اسمبلیانو کې دننه د ولس د ستونزو حل کولو په ځای زیات وخت د حزب اختلاف او حکومت ترمنځ په دا ډول سیاستونو کولو مصرف کیږي.
دا سمو ډیر ځل کتلې دي دا پاکستان چې کله نه جوړ دی کنه همدغه کارونه کیږي. دلته په دې اسمبلی کې د زمونږ ایم پی ایګانو د انتظامی د ډیر او خيار دي. دوی د خپل مطلب هر کار د پاره ډیر تکړی خو چې کله د ولز د مطلب څخه خبره راځي وي دا خو د دې اسمبلی اختیار نه دی یار. دا شی مونږ عوامو ته د ریلیف نشور کولې لکه د اسانتیا خلکو له په جون کې نشور کولې خو د خلکو د مطلب څخه کار دلته کول ډیر مشکلي او د غرنګ ډرامې په کې دا په ډیر اسانی او دا پهلم شوی دی. دا اوسم وشوي
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شواړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیل غوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی احتیاط کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود د پاکستان تحریک انصاف آزادو غړو په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پېښور هایکورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی و، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل، او سنی اتحاد کونسل هم د انتخاباتو د شیډیول پر مهال د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف غړو په دې وجه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستلې وه چې د الیکشن کمیشن د فیصلې تر مخه یاد ګوند په سمه توګه د خپل ګوند دننه انټرا پارټي انتخابات د آئین او قانون مطابق نه وکړي، او په دې وجه ورته د پروری د اتمې انتخاباتو نه وړاندې خپله انتخابي نښه بیټ نه و ورکړی شوی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. هلته د تحریک انصاف لسګونه غړو پرون په سواد کې په یو احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د ګوند د مشر او نورو مخکخانو پر ضد جوړې کړي مقدمه ختم کړي. د ګوند ځای مشرانو په حکومت تور پورې کړه چې د عمران خان په جیل کې د ساتلو او د دوی د نورو مشرانو د بندي کولو سازشونه کوي. حکومت دا نه مني. پرون مظاهره چیانو غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بغیر له کوم شرطه خوشي کې او کدا سي نوي نو دوی به خپل مظاهره پراخه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مهال د درغلیو په قضیو کې بندي دي. تفصیل د سوات نجاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور نشاط چوک کې د ماسخوتن منځنه وروسته را جمع شوی د پاکستان تحریک انصاف په سلګونو پلاویانو تر درې ساعته پورې د پخوانی وزیر اعظم او یادګون پخوانی چیرمن عمران خان خوشیګردو او د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د یادګون مخکخ دی هغه ته تحفظ ورکړو غوښتنې کولې. مظاهرې ته د سوات نه دوه د قومي اسمبلی ممبرانو سویل سلطان او سلیم الرحمن به شمول د سوات نه منتخب شوي اته صوبایي ممبرانو کې پنځه ممبرانو د خاروالۍ مشر میر او مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر سویل سلطان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پارټۍ مشر عمران خان به شمول نورو مشرانو باندې درچې مقدمې ختمول او د هغوی د جیل نه راوستل دي.
زموږ ولې مطالبه ده سونه جالي افیارې، سونه غلطې افیارې او سونه د سټیټ غلط استعمال چې د عمران خان خلاف شوی، بیا د مراسی خلاف شوی او زموږ د کارکون خلاف شوی ده. دا موږ چرته هم نه مواب کوو. د دې خلاف به احتجاج جاري، د بد خان صاحب د رهایی پورې جاري او د مراسی د منظریام پورې د راتلو پورې به جاري. د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې دی فیری کړي دا غي د سزا ورکول پورې بد جدي جاري.
احتجاجي جلسې ته د سوات نه صوبای اسمبلی ممبر او د زنګلاتو او ماحولیاتو صوبای وزیر فضل حکیم یوسفزای وینا کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشرانو لپاره به د احتجاجي تحریک د صوبې نور سیمو ته هم غزول شي.
دا سلسله د نن نشته شو دا به زمونږ په ټول ملک ریجن کې دا به د مراد سعید دا بده عمران خان دا بده موږ څومره مشران بي ګناه پاتري چې دوی د تحفظ په لور شي کو دوی د سچې نو شو کم خلک چې په دوی افایر کټګري موږ په هغه افایر کټګري هم موږ څخه باندې
د پاکستان تحریک انصاف په خوانه مشر او په خوانه وزیر اعظم عمران خان باندې حکومت د ټګۍ ګنډ شپې مقدمه درج کړي او دا وخت په جیل کې دی. عمران خان نیول وروسته په 9 مئی کال 2023 کې د یاد ګوند پلویانو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره وکړه او بعض سیمو کې ودانو ته زیان هم ورسول شو. حکومت وایي چې دغه مظاهرو کې سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو او عام خلک ته حکومت په ضد راپارولو په ضد د یاد کون ګڼ شمېر مشرانو مقدمې درج کړي چې پکې څه سیاسي خلک نیولای شوي او څه پټ شوي. حکومت وایي دغه ټول سیاسي خلک دې مقدمو ته مخامخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج جاری ساتل. د استادانو اتحادیه وای د صوبې د پوهنتونونو لپاره د صوبایي حکومت بجټ ډیر کم دی او ځکه نو د تنخواګانو ستونزه جوړه شوې. مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې موضوع د بلوچستان پوهنتون د وایس چانسلر او یا هم د دغه د مرستیال دریز معلوم کړي، خو بیا رابطو باوجود ملاغه سره خبرې ونه شوې. البته د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي ډاډ خولې چې د یاد پوهنتون د استادانو د تنخواګانو مسله به د اسمبلی په غونډه کې راپورته کوي. په دې هکله تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
کوټ کې د بلوچستان یونیورسيټي یا پونتون استادان د تیر دوه اونۍ څخه د زیات وخت راځي په احتجاج بوختي او هر ورځ د کوټ پر سریاب سړک ته پونتون مخته احتجاجي لاریون او مظاهره کوي. د دې استادانو په خبره چې د تیر درو مې سورایي سي د حکومت لخوا ودوی ته تنخواه یا معاش نه دی ورکول شوی چې لامل زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې و مشال ریډو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې و دیارلس یونیورسيټیانو ته د کال 2.5 ارب روپۍ کلیزه بودیجه یا بجټ ورکول کیږي کوم چې د په خبره ډیر لږ دی.
د یونیورسيټي استادان ملازمین ته لتیر څلور کال څخه خصوصا زمش تنخواه هر دوی میاشت بعد مې احتجاج کو. دا څلورمه روزه ده موږ هر کال احتجاج کو. نو د دې زمواره یقینا صوبایي ګورنمنت دی او فاقي ګورنمنت دی او په یونیورسيټي باندې مسلط سابقه وایس چانسلر چې دا غلط غلطي طریقه کار لوځي نه یونیورسيټي دا ده بند ده ملازمین په ارتال دی دلته روز باندې په دا روزه مبارکي صوبایي وزیر اعلی ته هم دغه خاص وو چې د خپل زړه او تر صوبې د ټولو لوی او زړه یونیورسيټي ته پر فند وکي استادان ته ملازمین تنخواه ورکړي چې خپل په کلاسو په دفترو کې خپل کار وکړي.
په دې اړه مو د بلوچستان پونتون د مرستيال وایس چانسلر ډاکټر زهور بازی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د مارچ په 14مه نیټه د احتجاج کوونکو مظاهره ته د وینا پر وخت د بلوچستان د حکومتي جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر اغا عمر احمدزی وویل چې د یونیورسيټي استادانو ژغ به د اسمبلی د لارې تر حکومت پورې ورسوي. جب د خپل الکې د بجټ لس فیصد برخه د بلوچستان د یونیورسيټیانو لپاره ژدم. زما په فکر چې څومره هم د اسمبلی غړي دي کاغه د خپل بجټ څخه لس فیصد برخه جلا کړي نو د لس ارب روپۍ د ستونزه به هواره سي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به دا ستونزه د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سره په ګډه هواره کړي ځکه چې د ده په خبره استادان بیا په خاصه توګه د میرمنو پر سړک احتجاج د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بل پلو ته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتلسم ترمیم وروسته د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا زیاتره یونیورسيټیانې نه یوازې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي بلکې د دې له امله د تعلیم لړۍ هم تر اغیز لاندې راغلې ده. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې د یونیورسيټیانو مالي مشکل هوارول د حکومت لومړی ذمواري ده.
نو درې میاشتې کېږي چې د یونیورسيټي بلوچستان او د دې سره سم بیوټمز بلوچستان University of Information Technology Engineering and Management Sciences پدید وو یونیورسيټیان کې بلکې سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي پدې کې هم تنخواه دا وخت نسته که صرف دا درې یونیورسيټیان راوخه د دې معنا دا چې ډېر زره شزینه او نارینه چې کم طلبه طالبات دي د دوی تعلیم متاثر دي ولی که په درو میسته وو استاد تنخواه نه کوي نو زه فکر نه کوم چې بیا دې هغه ټیچینګ وکړي.
ته احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د بلوچستان د ډیرلس یونیورسيټیان لپاره مرکز او صوبایي حکومت شاوخوا شل ارب روپۍ نوې ځانګړي کړي تر هغه وخت پورې په صوبه کې د یونیورسيټیانو مالی ستونزه په دغه ډول دوام ولري. دا د ونورد چې د بلوچستان په تون کوټې د زده کوونکو شمیره د 1500 څخه زیاته ده. دا ډول د استادانو او ملازمینو شمیره د 1500 څخه اوښته ده او شاوخوا 200 ملازمین ریټایر هم دي څوک چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخواه او پنشن څخه بې برخې پاتې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګور اډې اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې سرحدي دروازه نن د وو ورځو د بندیز ورسته د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې. دا دروازه د مارچ 14 په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو ورسته تړل شوې وه. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي په دې لړ کې د افغانستان د طالب چارواکو سره مذاکرات بریالي شوې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی په دورځنی سفر کابل ته تللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنوي تاسوولي بیان کې ویلي چې د پلاوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د تاریخ انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهره ورسته د دې ګوند یو ځای مشر او د قومي اسمبلی غړي سوهیل سلطان مشال لري توول چې په خوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف بانی عمران خان دی له زندانه خوشی کړل شي. عمران خان د محل د هغو درغلې په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روجې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رایه چول کیږي. دا له هغه وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 28 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پکې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. د حماس او وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکاو خو او شادولس اسرائیلي وګړي وجل او 250 یې يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی د جوړجاړي لاري خوشی کړل شوی دي. له هغه راځي اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د وجل شو کسانو شمیر ل 2000 او وخت دی. حماس امریکا او یورپی یونین ترهګر ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو نړیوال ریپورت ته. پرون هم په غزه کې سخت جګړه شوې ده. اسرائیل ویلي چې د امریکا د نیوکو او د اوربند له هاسو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات جاری وساتي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي پوځ چلن ناوړه بللی او نیوکه یې پکړې دي. ریپورټونه وایي د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشرانو په قطر کې خپلې خبرې پای ته رسولې دي. په دې هر څه تفصیل زموږ همکار اسد الله لودین راکوي.
نګدی یو اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی رختون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې رختون کې ناروغان دی را دي او بې ځای شو کسانو پناه ورولې ده. اسرائیل تور لګولې چې په دې رختون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې رختیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 43 ساعتونو پر مهال 48 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر لومه په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی وو پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوګي د غزې پر اوسیدونکو سیوري غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو يرغمل شو د خوشکېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر لومه نیول شوې دي. اياد المقادمه د غزې له تللهوي سیمې څخه په النجار رختون کې پناه اخیسته. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په کار ده د ملکانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکو ووژنه او سره بيغه مسي زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغه ماشمانو څه ګناه ده؟ موږ لختای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پرې نه یو تړلې.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربان له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ زپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوسټې لری کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوډ برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپل هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شو پر خلاصون او نور مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکی ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمن د پرونین خطي وروسته اوس د غلار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. خوځای کاروباریان وایي د سرکاري ادارو ترمن د مشکلاتو له وجه د دوی سوداګري خرابېږي، نو په کار ده چې ادارې مسلکي چلند وکړي. زنوډري ورانو په اف سی او پولیسو د رشوتونو اخیستو تور هم پورې کړي، خو دغه ادارې د الزامونو ردوي. د پرونین خطي او د سوداګرو د غوښتنو پاړه لسمه زمون خبريال فرهاد شینواری رپورت راکوي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډي او سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات او لاملا د دوی په کاروبار باندې اثر پرېوزي او رستر بلا په تورخم کې ستونزې زیاتېږي او دوړخیز تجارت ورسره متاثر کیږي. په تورخم کې د کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه یو مشر او سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ثوی
سلور 15 اداري په تورخم بارډر باندې دوی بالکل سره هیڅ قسمه کوارډینیشن نشته، یو بل سره نه تعاون کانه، یو بل حیثیت منی او بالکل چکم نه کنه. په پرسنل انټرست کې ټول لګیا دي، په نېشنل انټرست کې هیڅ حکم نه دی لګیا. په خو به داسې و چې په منتلی به چکم یو میټینګ شو، کاستم والا به میټینګ راوخته، ټریډران به راوخته، کلیرنګ ایجنټان به راوخته، ایکسپورټران به راوخته، بینک والا به پاک کې شامل شو او ټول به سره کېناسته. باقاعده به ټریډر نه پوښتنه شوه چیرې څه مشکل دی تا ته، ترانسپورټر به پکې مطلب شادي کو. اوس بالکل چې کوم دی کنه، ته سره یو ډپارټمنټ هیډ سره یا مطلب یو افسر سره میلاوېدل دا ډېر زیات مشکل کار دی.
د خیبر سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړي چې پرون د مارچ په 14مه نیټه په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او فرنټیر کور یعنی اف سی ځواک سپایانو ترمنځ نښته شوې او یو بل سره وهل ټکول کړي، او په دې پیښه کې د اف آی اے لږ تر لږه شپږ تنه جوبل شوي وو. او په تورخم باندې د کسټم کلیرنګ او امیګریشن عمل تر 2 ساعتو پورې تړل شوی وو. په تورخم کې د اف آی اے یو چارواکي دا وکړي چې د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې واز په تذکره باندې یو افغان وګړی بغیر له اندراجه افغانستان ته واړوي، خو چې کله دوی رئیسار کړ نو په غبرګون کې د اف سی ځواک کسانو په دوی تشدد وکړ. د فرنټیر کور یا اف سی ځواک لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تورخم کې د مسافرو زیات بیروبار له وجې دا پیښه رامنځته شوې او دواړو ادارو کسان پکې معمولی جوبل شوي، او هلته هر اداره تل دا هڅه کوي چې په مسافرو باندې نظر وساتي چې کوم وسلوال پکې تګ را تګ ونه کا. اف سی ځواک زیاته کړې چې اوس دا کشاله هواره شوې او د امیګریشن او کسټم کلیرنګ عمل بحال شوی او تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه شوې او د دغې پیښې پلټنې پیل کړې. بل پلو بیا په تورخم کې د بیربار لوجې وس هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي د خیبر درې پلار ولاړ دی. یو ډرایور تورګول مشال ریډیو ته وایي چې په دې لار سو سو ورځې انتظار وباسي او بیا له هغه وروسته افغانستان ته وړي.
ولا چې لینونه دی ورور لک وو چې ولاړ ورور سو کو ولا دا بیربار ډیر زیات اورتر بل زیاتې او کمی کې نه
بدل دو کې بيخي لکه دغه کې روانه ده درغلي په کې روانه ده قصدا روپي اخلي پر ځای کې
د خیبر زلي پولیس او اف سي زواک په بیا بیا د گاډو نه د غیر قانوني روپو وخستو تورونه رد کړي د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرورانو باندې غږ کړی چې د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دې خپل پاسپورټونه جوړ کړي او په هغې دې د پاکستان ویزې ولګوي او چې چا سره دا اسناد نه وي نو بیا به په تورخم د تیرېدو اجازه ور نه کړي. همدارنګ د تورخم هغه غاړې ته بیا افغان طالبانو د پاسپورټ ویزې لرلو باوجود په پاکستانی مزدورانو باندې افغانستان ته ور اوښتو باندې بندیز لګولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په دویم پړاو کې د افغان سټیزنز کارډ لرونکو ته د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی چې له هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه د 2022 کال تر جنوري پورې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو افغانانو شمیر د 8 لکه زیات و. د پاکستان د حکومت له اعلان وروسته به په سکم یو میاشت کې دغه لکونه افغان کډوال څنګه خپل هیواد تستنیږي په دې اړه په لاور کې زمونږ همکار طاهر جمیل خان له افغان کډوالو سره خبرې کړي. راځي چې په غاړه وورو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زما طاهر جمیل خان او دا وخت د پنجاب سرخار د پنجاب مرکز لاهور کې یو چنګي مرصدو سیمه کې موجود یم. دغه سیمه کې افغان کډوال کمدی لوی شمیر تعداد کې دا غلطه پاتې کیږي. دلته ژوند کوي، دلته دودی کاروبارونه دي، دلته کورونه دي، جماعتونه دي، ډیری دي. اوریدونکو تاسو خبره استئ چې پاکستان حکومت افغان کډوال په اړه چې کوم دوی پالیسی دا اغه له دوام ورکړي. نمړی مرحله کې دوی اغه به ته لیګلی خپل وطن ته خپل هیواد ته چا سره اسناد نو، یعنی کې ستمبر اکتوبر میاشت کې تیر کال به اسناد افغان کډوال به ته لیګلی او وس اماغه پالیسی چې کوم دا اغه دوام لري. او د دې دویم مرحله پیل شوه دا او دغه مرحله کې ای سی سی کارت هولډرز چې کوم دي یا افغان سټیزن کارت لرونکي اغه افغان کډوال دوی وس بیرته خپل وطن ته لیږي او دا دوی له 15 اپریل پورې واخ ورکړی دی. نو موږ وسل ته چونګې مرصدو کوم دیرې کوم علاقې ل چراغلی دغه یو دیرا کې ناشتي او دلته مقامی د ځای کم افغان کډوال دلته راټول شوی او موږ هم دوی سره خبرې طریقو. سلامونه، څنګه وروره؟
خیر جوړ، الحمدلله.
سدی نوم دی او څه کارونه کې؟
عزیز خان منوم دی او د کباړ کار کو.
ها، نو دلته پاکستان کې یا لاهور کې څومره وخت نه دی رہے؟
پیدائش مې دلته شوی.
ها، نو دا وس چې حکومت ویلی ای سی سی کارت لرون کی چې کم دی دوی منګ بیرته لیګو، نو وس پورې تاسو را چار اپتا کړي لکه څنګه چې بیا اسنا دا دلته کم خلق وغای لیګل پولیس به بار بار راتل انتظامیه به راتل لکه سان بنول یا به دوی ته ویلی چې به تلار شي. تاسو وس پورې چار اپتا کړي
پولیس والا راضی بس تنگول کوي مونږ نه خرچه مرچه आले او برتزی.
ها، نو 15 اپریل ته خو دا شل یا پیندې شو راځي بای اختر سلورم پیندم اورس تقریبا جوړیږي. نو تاسو بځی یا سم تیارې دې بده اړه؟
نه نو سل ته مونږ سل رونه نو څنګه لاړ شو؟ نو مو کورونه سنه مزایو نشتال د سوک.
ها، نو حکومت خو دې اړه وای چې بای کورم کیو کني بس تاسو بځی.
نو کم پلرګي په زور لګی نو غلې ده خبر ده پرزا خو مونږ نزو حکومت نه دا غواړو چې مونږ ته دلته لګځه ټیم راکی منګل تخپل سو وسایل مسائل جوړ کو دل تمام کاروبار نه دي صحیح صابونه دي دام سره کلر کو بیا کلاړ شوم سپخنه من دي دا شي خونزو.
ها، اوردن کو تاسو اور دل منګ سره دا کس دا موجود دا دا وای چې منګل دي لک ټیم زیات راکیل تا کاروبار نه دي حساب کتاب دے دا دم نه لګ وخت کې دا نشي دوی دا ار سنباله ولې نور کسان منګ سدي سم خبرې کو. سلام اور رسنګ.
وعلیکم السلام، خیر جوړې؟
شکر دے جی. تاسو ویسے ہی تاسو سمنا و خوش دلتا پا پاکستان کی
منگ سنا 86 کی راغلی ہو او دلتا مو خپل کورونا دی خپل گاڑی مو دی او ما بچان او ما شمان مو ٹول دلتا سکولونا وای افغانستان زمونگا لی دلی ام ندی نا زائل تا لرو منگ ومین لرو چی پاکستان منگ تا دلتا پوخ زائر آکی او دلتا وو وسی گو.
خا، تو افغانستان تا کل تلی ام نی دا غلطا
نا منگ تلی نوی کلم نوی تلی چی راغلی عبدالتا یو بس.
ها، او دلته څه کاروبار کېته؟
زمونږ ډیلری توب ده غتو کورونا ما خپل دی زاین ما وس په خپل دی گاډي ما خپل دی مونږ کاروبار کو.
او افغانستان کې تاسو د کوم علاقې وی یلته یا د کوم ولایت ستاسو؟
مونږ ولایت تخار.
دا کاروبار ته کیږي نه د وس مونږ تلی نه چې افغانستان څنګه دی او څنګه نه دی نو چلته لاړ شو کله وړاندې چی یو
دلته تاسو اورل دا خبرې تل کسان مونږ سره موجود دي دوی دا غواړي چې دلته یا خو دلته مونږ له دې ټیم زیات راکې دلته پاکستان کې دلته مونږ خپل حساب کتاب راټول کو او یا دې مونږ ته پوخ زیر راکې یا دې یعنی کې مونږ له دې نیشنلټی راکې مونږ له دې پاسپورټ راکې مونږ له ډېر وخت وشو او دا کسان دسی موي چې مونږ دلته بیرته کله تلیم نه افغانستان ته او کله للم پسترګونه دي مونږ سره نور کسان هم دي سم خبرې کو سلامونه اور سره
شکر دا اللہ پزل دا منگ دا ٹول نمخ کی ستاس منگ شکریہ دا کو چھ ستاس منگ دا پریاد نزان خبر وئی دا ٹول نمخ کی خبر خدا دا چھ منگ خپل چلویخ کال کی گی جدی پاکستان تراغلیو زما سره خپل د چلویخ کال ثبوت شته دی اول مشکل زمنګ دا دی چې اسپت کم کارټون چې موږ ته پیور کیا اسی سی کارټون را کړی دی اول موږ ته په اسپیټال کې داخله نه را کړی دا خو یو مشکل بل مشکل زمنګ دا دی چې کم ماشومان موږ را ماشومان را غټ شوی دی کنه تر اوسه پر موږ ته په سکول کې داخله نه را کړی دا بل مشکل او چلویخ کال ثبوت اول زما سره شته موږ چا چې را وستو یا خو موږ دلته پاکستان کې د خاور نه لاندې کړم و دا بل نسل چې کم موږ یو را وچو دا دی دی دا غم ختم شدان د پس پنګل تو باندې روان دي خو موږ ته تر اوسه پر مشکلاتونه ډیر دي موږ وطن ته تر اوسه پر ځ خپل ځان در تخصصا یادو ما تر اوسه د تورخم بارډر نه دل چې تورخم بارډر سره کم دی آیا نو موږ چې وطن ته لاړ نو موږ به وطن کې څو وکولته
جی اور دین کو تاسو واور دلی دی ډیرا کې دا غا چنګي مرصدو کم سیمانه دا غلط چې کم ډیرا افغان کډوال دوی دا غواړي چې ځینې کسان د سیدی چې هغه دا غواړي چې منګل دې لږ وخت لږ سیوا کی خو حکومت چې منګ په دې اړه مشال ریډیو نن د هوم سیکرټری پنجاب یعنی د کورونې او چارو محکمې چې کم سیکرټری د نور لمین منګل هغه سره چې نن منګ خبرې اترې په دې اړه وشولې نو هغه دا ویل چې وفاقي حکومت چې کومه پالیسی د افغان کډوال پاړه نو هغه منې به پنجاب حکومت په سختۍ منې عمل درآمد کړي یعنی دوی دا ویل نور الفاظ کې چې موږ به ډېر کلکه په دې پالیسی منې عمل درآمد کوو پنځلسم اپریل نه پس به دا کډوال چې خپل خواخه یا خپل رضا نه تلل نو دوی خلاف به موږ کاروایی پیل کوو دې سره سره دغه کاروایی چې کله سرته ورسېدله هغه نه پس به دریم کم مرحله ده یا دریم کم مهم ده هغه به پیل کیږي او هغه مرحله کې به پی او آر کارډ هولډرز یا پروف آف رجسٹریشن کم کارډ لرون کی دي هغه کډوال به زد به عملیات پیل کیږي او بیا به هغه هم خپل هیواد ته بیرته لیگل شي طاهر جمیل خان مشال ریډیو لاهور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د سواد دویش کلانې مدني فعالې حدیقې بشیر د میرمنو د حقونو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه یا ایوارډ ترلاسه کړې نوموړې ته د مارچ په شپږم نیټه د ټولې نړۍ له 23 نورو کسانو سره یو ځای د ینګ لیډر سیټیزن ایوارډ په نامه جایزه ورکړل شوې ده حدیقې بشیر له 13 لسو کلونو راهیسې په سواد کې د کم عمره ودونو په ضد او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي نوموړې د ایوارډ ترلاسه کولو وروسته د سواد سیدو شریف ته استانه شوې چیرته چې ورته مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او په پیل کې د ترلاسه کړې جایزې په اړه لنډ موړي پوښتنې غواړي
زه ډېره زیاته خوشاله یم او د فخر خبره ده بلکې زموږ د پوره قوم د لپاره د فخر خبره ده دا ایوارډ د 13 نه کالو نه ز په سواد کې د کوم عمرې د ودونو خلاف کار کوم او په تعلیم باندې او په د موسمیات په تبدیلی باندې کار کوم او سره په غربت د ختمولو د لپاره په سواد کې هلې ځلې کو او خلک ته آگاهي ورکو چې د کوم عمرې ودونو څنګه په یو جنې په صحت باندې داغي په زهد باندې او داغي په تعلیم باندې څومره اثرات دي او جنکۍ امپاورډ کو چې هغه د سکلز زده کو چې هغه په خپل خپل باندې ودره ولې شي او هغه چې د خپل تعلیم حاصل کی او ځان په ژوند کې سره سو کی
دلته سونه مسلې دي دا کمی مسلې تاسو یاد کړې دا سونه زیات دي په دې کمی کمی مسلې دي تاسو یې چارو څنګه
د ټول لغټه مسلې چې دا غو خوځم نن سبا د کم عمرې په سواد کې د کم عمرې ودونه چې دي هغه 63% دي هغه کې د 16 کال نه مخ کې جنې کې چې دي هغه په کم عمر کې واده شي او هغه خپل تعلیم چې هغه حاصل نه کی تعلیم دویمه مسله چې دا غا تعلیم دی چې زمونږ جنکه چې زمونږ په ذهن کې زمونږ د سه ذہانت ته د خلکو چې تعلیم چې هغه صرف الګ ته پاره دی هغه خنخه تعلیم حاصل کی هغه سکول کالج یونیورسيټي ته لاړ شي او جنې چې دا غا زمونږ دا غنلې د چې هغه سیم د پردی کور دا په پردی کور ته زی هغه باندې مونږ ولې تعلیم حاصل کو که هغه سه خلک چې دی هغه خپل جنکه سکولون تلیګي هم او هغه ته هغه فیسیلیټی په سکولونو کې نشته کم چې جنکو ته پکاري هغه تاسو سرکاري سکولونو ته وګورئ نو باغې کې په یو کلاس کې د 80 نه سیوا جنکې چې دی هغه په یو کلاس کې ناشتي نو تاسو دا وایي چې هغه 80 جنکو ته یو استاد به څنګه سبق وایي او هغه به خپل تعلیم څنګه حاصلې هغه زیات نه زیات چې دی سبقونه نه وایي خو ټولي لبي کوي یا اخوا یا دی خو ګرځي را ګرځي نو هغه فیسیلیټیز چې دی هغه غو ته نشته د دې په وجه باندې هغه مور او پلار چې دی هغه د سکولونو جنکې راو باسي بل وجه چې دا تاسو وګورئ بل مسله د غربت ته زمونږ خلک چې دی هغه د ټولو نه غټه کله چې مونږ د کم عمرې د ودونو مونږ وجه معلوموله نو دا غینه د ټولو نه غټه وجه دا و چې غربت ته زمونږ په معاشره کې او دا غې په وجه باندې جنکې چې دی یا خرسه هغه دی ته هم تیاری چې یا د خرسي شي او یا د داغه ودونه وشي چې بس دا زمونږ د یو بوج دی چې دا زمونږ لر کړلې شي
اوس تاسو لس کال کم کار وکړو نو دا یې سب بدلون دغه د معاشره کې کیسه کمه راغله ده
او بدلون خو مونږ وایو چې په یو رس کې خو بدل لس کال تاسو ګوره مونږ په ذہانت باندې کار کوو لس کال هم د ذہانت ته بدلولو د لپاره کم ټیم دی او ډیر شی اداري هم لګیا دي چې بده باندې کار کوي د خلکو په ذہانت باندې کار کوي نو بدلون خو په یو رس کې نه راځي مونږ کوشش جاری دي او صحت تک خو مونږ اینو چې لګ ډیره تبدیلی چې هغه راغلي د خلک زموږ سره کوآپریشن کوي چې یا موږ هغه ته وایو چې خپلې لونه سکولون ته ولېږي یا دا اوس مسلې موږ پسې راځي دلته مسلې راوړي خپلې نو زموږ سره ښه حد کافي حد تک چې دین اوس خلک خپل کوآپریشن کوي
اوس ګلوبل سټیزن ایوارډ ته استرالیا کې ملاو شو د دنیا په هغه دوه ډیرش ماشومانو کې یا په لیډرانو کې ینګ لیډرانو کې زموږ د پاکستان هم راغی دې ایوارډ سره به ستاسو ژوند کې یا ستاسو کار کې سونه بدلون
شي سب حواله ورشي ګوره اولنی خبره خدا ته چې زه انکرج شوم په دې باندې ما ته نور حوصله افزای میله وشو او بل خبره داده چې په غټه ست باندې زما واسطې د خلکو ته ورسېدل شو ایوازي په پاکستان کې نه پوره دنیا کې خلکو ته پته ولګې دا چې دا مسله شته او په دې مسلې باندې موږ له کار کول پکار دی موږ له واسط چوتول پکار دی
مشال ریډیو په دغه پانا په دغه پرونه باندې تاسو سب پیغام ورکوي دا مور پلار ته خلکو ته چې د وړوکوالي واده چې د سونه لکه خانه دی یا نور کوم چې دلته کې دا غي د غربت مسلې دي سب پیغام په خپل مشال په لیار
زما پیغام خو مور پلار ته دی چې څنګه تاسو الګ ته ګورئ هغه شان جنې ته وګورئ او که تاسو جنې له موقع ورکئ نو هغه ډیر څه کولای شي زموږ جنې کې ډیر زیات ټیلنټډ دي هغه کې ډیر زیات ټیلنټ دی نو هغه اواز جوړ شي وغي لا غلا ر ورکې چې ماغه ته هغه داغه حقدار دي
تاسو د سواد د مدني فعال حدیقه بشیر خبري واورې دي نو موږ د مېرمنو د حقوقو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه ګټلې
دا مشال رادیو ده
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار درځیان یا خیاطان پریشان دي چې پروژه کې د بجلی نشټون لوجه دوی د خپل گاکوانو د اختر جامع نشي تیارول دوی وای روجه یې د مزدوري میاشتوي خو په سلیر ساتونو کې وازی یو یا دوا ساته بجلی لري او ځکه نو د سخت تاوان سره مخامخ دي د درځیان حکومت غواړي چې لکتر لګه پروژه کې د دوی د بجلی مسله حل کړي په شمالي وزیرستان کې د بجلی محکمه یو چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې دوی کلو او بازارونو ته یوازې هغه مر بجلی پرېږدي چې پورت افسران ورته سمره ویلي وي تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې اورو
منصور خان چې میرام شاه بازار کې درزی توپ کړي وایي چې دغه د دوی د مزدوري سیزن وي چې کم کی او لوی اختر لپاره زیاتې کپڑے تیارې کړي خو اوس یې دا حال دی چې د شپې خو یې کار بند وي بجلی خوش پاو رزوینی نه
په 24 غنټه کې تقریبا یو نیمه غنټه بجلی راځي. نو نوې اول خو به مونږ تقریبا 24 غنټه کار کولو، ځکه چې زمونږ سره به 1520 جوړې وي، نو هغه به جوړول وي. اوس خدا سي دا چې مونږ صرف د ورځې انورته د سولر په ذریعہ سره لګ ډیر کار وکړو، نه پس به کار نه کیږي. مونږ د خپل بال بچت هغه روزي د ګټلو نه متاثر شوی یو. په اخیره ورځ کې چې کوم کپڑے خلق مونږ ته راکړي وي، نو هغه جوړې نشي، ځکه چې بجلی شته نه. نو بس هغه خلق مونږ سره جاګاړي کو چې مونږ کپڑے جوړ کړی نه، ځکه نه مونږ په کورونو کې پټېګو.
د میرام شاه پلازا مارکیټ کې یو بل ټیلر یا درزی سراج خان مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی شپه ورځ کار کولو، نن د بجلی د نشوالي په وجه کار اغېزمن شوی. وابډا محکمه او ځلې انتظامیه نه خواست کړي چې د یو میاش خود د دوی د روزګار خیال هم وساتي.
دا ها یو سیزن وی بیا چې په آسیا بجلی خونه وی بیا چې دای نه په دا ها سیزن شانه وی 400-500 جوړې او خلی غلکه ګندلای میژا چې کاریګرونه سره کښنه وی ډېرې جوړې ګندلای شي کنه خو بجلی په واجه بیا نشي او خوسته ډېرې چې بجلی وی نه. زه سم په پلازا شیا یره مارکیټ شه خوشتا په پلازا ته خو سپا باندې بجلی 24 ګنټه شه ګنټه یا نارسی.
شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې د درزیانو نه پرته هم خلک د یوې مودې نه د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. ځایي خلک وایي چې د غلطه اوس هر کلي ته په خپل نمبر بجلی ورځي. د ځنو کلو یوه او ځنو دوه ساعته په شپه ورځ کې بجلی وي چې هغه هم اکثره وختونو کې خراب شي. دوی وایي چې خپل ضرورتونه پې نشي پوره کولی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور هم د روژې پیل نه وړاندې اعلان کړی و چې خیبر پښتونخوا کې به د روژه ماتي او پېشمنۍ په وختونو درې درې ساعته بجلی نه ځي. خو وزیرستانیان بیا وایي چې دوی په 24 ساعتونو کې هم یوازې ګنټه او کله دوه ساعته بجلی مومي. د شمالي وزیرستان وابډا محکمې نه مو چې په دې اړه وپوښتل، نو د میرام شاه دفتر یو چارواکي اسماعیل خان هم مشال ریډیو ته وویل چې اعلی چارواکو هم دومره بجلی چلاولو او د لوډ شیډنګ کولو شیډول ورکړی دی. د یادونې ده چې د پیسو ورکولو نړیواله اداره IMF هم پاکستان ته ویلي چې د وړیا یا رعایت باندې بجلی ورکولو لړۍ دې بنده کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم د نن ورځې د دې غړې په پای کې د روژې میاشتې ځانګړې لړۍ کې د مفتي ذاکر الله ذاکری واز اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتوي او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکي چې کوم علوم دي د هغه ته به بدسترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدومره درته وایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوه برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام دي چې شریعت راوړی دي او هغه د دینی امور په حق له د اخرت په حق له باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. اپ دې خاطر انسانیت تر لګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول رازو حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه، نو دا هغه نه دا امتحان وانغسته چې ته به مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسي، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا هغه نه دا پښتنه وکړله د اشیاء په باره کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیاوي پښتنه ده، ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه. نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پوښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ، وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمنګ پمرستا او زمنګ د وحي مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود و دیشتم لمبر آیات. نو پدې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحي نه زمنګ د وحي مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحي شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحي هم الله عز وجل خراغلی دا. او داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم. منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل دا هغه صفت بیان کړی دی په قرآن کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعي امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګ د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دینی امورو.
دا مشال رادیو ده.